آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو ز نو شبا شنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د پارلماني او جمهوری ریاست انتخابات به خامخا کیږي. فرانسې او جرمنی ویلی دی د ایران سره پاتمی موافقه کې پات کیږي او ولادیمیر پوتین د څلورمې دورې د لپاره د روسي جمهور رئیس وټاکل شو.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د سور د میاشتې ولسمه د 2013 کال د می د میاشتې لومه سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوتونه کې دا هم اوري. ولسمشر غنی وی چې انتخابات د هیواد د ثبات یوازینی لار ده.
هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي. اې دې په ځای چې راسو په بحثو کې چې څنګه انتخابات عملي کوو، تمام ورځ په دې مصروف یو چې څنګه مخه نیسو.
د افغانستان د هوایي قوا او ځوانان د بلک هاک هلیکوپټر زده کړې بشپړې کړې.
ان شاء الله چې تعلیمات مو ډېر روان ده، مطابق د ما سکیجول او ما پلان چې مونږ لرو.
او د افغانستان بانک او د مالی وزارت په ګډه د بانډونو د جوړولو په یوې مقررې کار پیل کړي. په دې اقلم درته د مرکزی بانک رئیس سره مرکه لرو. مرکه او رپورټونه ورسته او سرته اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای سکل به خامخه د ولسی جرګي او ولسوالیو د شوراګانو لپاره او بل کال ته به جمهوری ریاست انتخابات کیږي. ښاغلی غنی د نن د خلګو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
لومړی د جوزا د دیالس او اتنیم کال کې امادن د ختمی کی او دا د وازی ته هغه ورځ چې په میاستو پاستوه آغا مطرح نده، اساسی قانون مطرح ده. او اساسی قانون باید اول پا ما بانده تطبیق سید. نزکه باید انتخابات تد. اساسی آمادگی اونیسو هر توک چید انتخاباتو تخریب کهی ده ثبات تخریب کهی. ایده پا جایی چه راسو پا بحثو که چه چنگه انتخابات عملی کهو تمام او رس بده مصروفه یو چه چنگه مخنیسو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل او خوست ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې دا بریدونه د افغانستان پر خپلواکۍ، ولسواکۍ او ازادۍ بریدونه دي. په دې حق راپور لګرو سره پم د خبرونه کې اوري. یوناما په تازه راپور کې چې د قندز د دشترچی په ولسوالۍ کې د ملکی خلکو د مرګ شوبل پاړه یې خبر کړی دی، ویلي دی چې په دې برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي ول او یو اتیا زخمي شوي وو. په راپور کې ویل شوي دی چې وژل شوي او ژوبل شوي اکثره ماشومان وو. یوناما دا راپور د نوي کسانو سره د مرکو پر اساس برابر کړی دی. د مرکې د پیښې د عیني شاهدانو، د پیښې د قربانیانو، حکومتي چارواکو، روغتیایي کارکوونکو او د قندز ښار د ولسی شورا د استازو سره شوې دي. د افغانستان د دفاع وزیر وای په یوې ونې کې د طالبانو سره په جنگ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 225 منصوبین وژل شوي او 303 څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی وربلیلې و چې د امنیتي حالاتو او روانو پارلماني او ولسوالۍ د شوراګانو د امنیت د چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د دفاع وزیر بهرامي وویل چې د صبر د میاشتې د نهمې نه تر شپاړسمې نیټې پورې د افغان ځواکونو 225 منصوبین چې پکې د ملي وردو 131 سرتیري او 115 پولیس او شپږ تنه د ملي امنیت ریاست منصوبین شامل دي وژل شوي دي. دا هم نړیوال خبرونه. فرانسې او جرمنی ویلی دی چې د ایران سره پاتمی موافقه کې پات کیږي. دوی وایي دا ورته مهمه نه ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د موافقې په حق له څه ډول پریکړه کوي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د همدې میاشتې په 12 نیټې پریکړه کوي چې آیا د ایران سره په اتمی موافقه کې پاتې شي کنه. ترامپ خپل اروپایي متحدینو چې دغه موافقه په ګډه لاسلیک کړي وخت ورکړي چې د موافقې نیمګړتیاوې دي اصلاح کړي، خو د فرانسې او جرمني د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي دي چې د ترامپ پریکړه ته نه ګوري او د ایران سره په موافقه کې پاتې کیږي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ژان ایف لی دریان نن په برلین کې ویلي دي چې هیواد په موافقه کې په خپل ژمنو ولاړ دی. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر هیګو ماس بیا ویلی دی چې دا موافقه لغوه شي د نړۍ امنیت او ثبات ته ګواښ پیښوي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریا. په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین نن پیل شو. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د چارو مشر اجمل خان ویلی دی چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي واکسین شي. اجمل خان ویلی دی چې په دې کمپاین کې 1.6 لک واکسیناتوران برخه لري چې ټینګ امنیت به ساتل کیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی او د نورې نړۍ نه محو شوی دی. په مصر کې څارنوالۍ د 1550 کسانو دوسیې نظامي محکمې ته راجع کړي دي. په دې کسانو دا تور دی چې غوښتل د اسلامي دولت یا داعش اړوندو ډلو سره یو ځای شي. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د کسانو د وسلوالو لسګونه وړې ډلې جوړې کړې وې چې د سینا په ټاپو وزمه کې یې په پوځ او پولیسو 3 شپېته حملې کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ هوایي برید کړی دی. شپږ تنه وژلې دي او د 150 نه زیات یې ټپیان کړي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په دې برید کې د حوثي شیعه یاغیانو غړي هم وژل شوي دي او کنه. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
په دغه هوایي برید کې د جمهوری ریاست 3 پوړیز ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د جمهوری ریاست د ماڼۍ شاوخوا ودانیو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. د یمن د عام روغتیا د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې ډیر خلک د نړیدلې ودانۍ لاندې گیر پاتې دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د برید هدف مهدی المشات و. المشات د حوثي شیعه یاغیانو مشر دی. امنیتي کسانو سیمه کلا بنده کړې ده او خبریالان یې د پیښې زیاته نږدې کېدو ته نه دي پرېښي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواوې د 2015 کال نه راپدې خوا په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بریدونه کوي. د یمن په کورنۍ جګړې کې تر اوسه د 10 زرو نه زیات کسان وژل شوي دي او د 3 میلیونه نه زیات دې ته مجبور شوي دي چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
دا هم پاتې خبرونه. ولادیمیر پوتین د 4مې دورې د پاره د روسي جمهور رئیس وټاکل شو. ښاغلی پوتین د وفادارۍ د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړله چې اقتصادي اصلاحات براولي او په ټول هیواد کې به د خلکو د ژوندانه بهتره کولو د پاره کار کوي. د روسي جمهور رئیس همدارنګه وویل چې د هیواد اقتصاد رغونه به یې د جمهوري ریاست په شپږ کلنې دورې کې تر ټولو د مهمو کارونو څخه وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د ادارې لپاره جینا هاسپل نومولې ده. ښاغلی ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلی دی چې میرمن هاسپل ځکه انتقادونه پرې زیات شوي دي چې د ترورستانو په خلاف جدي دریز درلود. داسې ویل کېږي چې جینی هاسپل ښایي د سیایي د مشرۍ نه ځان لري کړي ځکه سپینه ماڼۍ ویره لري چې د مشکوکو ترورستانو نه په سختو تحقیقاتو کې هغې نقش درلود. او وروستی خبر دا چې په جنوبي کوریا کې مطبوعات وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ ملاقات به ښایي بله میاشت په سنگاپور کې وشي. د یون هاب خبري اژانس د 2 چارواکو د قوله د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا غونډه به د جون د میاشتې په 3مې اونۍ کې وشي. په خپله جمهور رئیس ټرمپ هم ویلي دي چې د شمالي کوریا د مشر سره د ملاقات لپاره یې وخت او نیټه مشخصه شوې دي. په خوا داسې ویل کېده چې ښایي دواړه مشران به د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر نظامي سیمه کې وګوري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې رپورټونه ته بلیک هاک جنگي الوتکو لپاره د افغان پیلوټانو درېمې دورې هم خپل زده کړې بشپړې کړې. دا رپورټ لږ وروسته اوري. محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د کار موده بل کال د جوزا د میاشتې په لومړۍ ورځ پای ته رسیږي. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو د وسلوالو حملې د افغانستان پر خپلواکۍ او آزادۍ بریدونه ګڼي. په موقع په دې اکړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سکل به خامخا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې او بل کال ته به د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ پارک کې د افغان ښځو پنځم نړیوال سمپوزیم ته په وینا کې د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول له ښځو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
لومړی د جوزا د دیارلس سوه اته نیم کال کې امادنده ختمی کی او دا د واضح چې هغه ورځ چې په میاستو پسته وه هغه مطرح نه ده، اساسي قانون مطرح ده او اساسي قانون باید اول په ما باندې نو ځکه باید انتخابات ته اساسي آمادگی ونیسو. هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي. ادې په جای چې راسو په بحثو کې چې څنګه انتخابات عملي کوو تمام ورځ په دې مصروفه یو چې څنګه مخه نیسو.
جمهوریت غلی په کابل او خوست ولایتونو کې د ټاکنو دپاره د نوملیکنې په مرکزونو باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو ته په اشارې وویل چې دا بریدونه د افغانستان پر خپلواکۍ ولسواکۍ او ازادۍ بریدونه دي او زیاته کړه چې د افغانانو دښمنان غواړي د دغو بریدونو په واسطه په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښت کالو بې ثباتۍ ته دوام ورکړي.
دا حملې د دښمن د شوم نیت نښه ده، ځکه غواړي چې زموږ د هیواد څلوېښت کالو بې ثباتۍ دوامدار وساتي. دې کې شک شوبه مه لري، د افغانستان دښمنان د افغانستان د ثبات پراختیا او ودې دښمنان دي. دا یو خاص افغان سره جګړه نه لري، د افغان ولس سره جګړه لري، د افغانستان حقوقو سره جګړه لري او د افغانستان ازادۍ سره جګړه لري. دا حمله هغه خلک کوي چې د دې هیواد راتلونکي ته هیڅ مثبته مفکوره نه لري.
جمهور رئیس غنی چې په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر پر وړاندې د ځینو سیاسي ډلو او چارواکو د دریځونو وروسته یې وینا کوله، پرته له دې چې د چا نوم واخلي. وویل چې د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د ټولو اتباعو ازادي او حقوق خوندي کړي دي، خو هغه ویل چې ځینې کسان له قانوني ازادۍ څخه د نورو په خلاف کار اخلي. جمهور رئیس غنی وویل چې د افغانانو په فرهنګ کې د ژبې زخم باندې ټول خلک پوهیږي، کله چې څوک توهین او تحقیر کوي او کله چې حقیقت سرچپه کوي، کله چې په زرګونو تورونه لګي، دا ازادي نه ده بلکې له ازادۍ څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده.
زه خو دا حوصله لرم، فضل د خدای، ځکه چې زه بدنامه وم چې حوصله نه لرم، نو میلیارد میلیارد کنځلې زه په آرامي تېروم.
جمهوریت غني وویل چې خوله هم کلا ده هم بلا ده.
د پښتو متل ده نه، وایي خوله هم کلا ده هم بلا، که زه ډېر نه غږېږم ځکه چې ماته خوله کلا ده او نه غواړم چې په بلا باندې بدله شي، کافي بلاګانې لرو.
جمهور رئیس غنی افغانانو وغوښتل چې د ښي او چپ افراطیانو ته د دې اجازه ونه کړي چې د ښاغلي غنی پر وینا د افغانستان سیاسي فضا خړه پړه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانان ترمنځ یووالی به د دې سبب شي چې سیاسي ټیکهداري پای ته ورسیږي. هغه ویل چې ارګ ټولو لپاره پرانیستی دی، خو د ارګ د پرانیستو پر ځای د ته اړتیا ده چې ټول دولت پرانیستی اوسي او ټولنه یو د بل په وړاندې پرانیستی وي. جمهور رئیس غنی د ښځو د حقونو په اړه هم وغږېده او د روان ټاکنو دپاره د نوملیکنې په روان بهیر کې د ښځو پر کمې ونډې ناخوښي وښوده. جمهور رئیس غنی ویل چې تېرې اونۍ پورې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کومو کسانو د رایې ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي، څلېرویشت فیصده یې ښځې دي.
اجازه نه عرض داده که غواړو د تیرو څلوېښتو کالو جبران وکړو، باید د ښځو حق د مساوي افغانانو پیس باندې په دواړو سترګو ومنو.
دې غونډې ته لومړی مېرمن رولا غنی بیبی ګل هم لنډه وینا وکړه او د بېلابېلو ولایتونو څخه دغه سمپوزیم کې د ښځو ګډونې د ښځو د استازو ترمنځ د نظریاتو د تبادلې لپاره مهم وګڼه. ټاکل شوي د دغه درې ورځني سمپوزیم په ترڅ کې به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته ورغلي د ښځو استازي خپلې ستونزې یو بل سره شریکې کړي او د خپلو بحثونو پایلې به افغان حکومت ته وسپاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان بانک او د مالی وزارت په ګډه د بانډونو د جوړولو په یوې مقررې کار پیل کړی. بانډونه څه ته وایي؟ د دې معنا به لږ وروسته په مرکه کې اوري، خو تر دې مخکې بلک هاک جنگي الوتکو لپاره د افغان پیلوټانو درېمې دورې هم خپلې زده کړې بشپړې کړې. تازه فارغ شوي پیلوټانو په افغانستان او امریکا کې زده کړې کړې. پام وکړئ په همدې اکړه د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
دا ځل د تیر خلاف د افغان پیلوټانو د روزنې بهیر په دوو برخو کې بشپړ شوی. یوې ډلې د امریکا په متحده ایالاتو او بلې ډلې بیا خپلې نظامي زده کړې د کندهار په هوایي ډګر کې بشپړ کړې. په جنوب کې د هوایي لیوا مرسیال ډګروال اسرائیل خان له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تازه فارغ شوي افغان پیلوټان به سبا ته د زابل او هلمند ولایتونو په شمول د جنوب د نورو برخو په روانو نظامی عملیاتو کې هوایي ماموریتونه پیل کړي.
هر څه کې چې دښمن غافلانه عمله د موږ په قطعاتو کوي، په مو وخت کې موږ په وخت زمان ورسېدلی او غوته هم قوي ترینه ماته ورکړې ده چې په هلمند کې هم چنان د موږ ځوندې په ساته چې وظیفه اجرا کوو هلته هم د موږ وظایف داسې نورمال مقتضي.
د بلک هاک جنگی الوتکو د استعمال لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې په دریم پړاو کې روزل سوی تازه فارغسوی پیلوټان وایي چې کولای سي د شپې او ورځې پیچلي او سخت ماموریتونه ترسره کړي. تورن عزیز الله مایار خپل زده کړې په امریکا او افغانستان کې ترلاسه کړي.
افغان پیلوټان د دې توانایي لري چې دوه سره سازش وکړي او کولای شي د دوه توانایي په کشته د ټولو ځوانانو کې چې دوه د عہده نوځي او د افغانستان لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
د افغانستان د هوایي قوا قومندان تورن جنرال محمد شعیب پیلوټ وایي چې تر اوسه 14 بلک هاک جنگي الوتکې افغان هوایي کلی اردو ته سپارل شوی. د زیاتی چې د هوایي ځواک پیاوړتیا د افغانستان د امنیت لپاره خپل محسوسیدونکي اغیز ثابت کړي.
روز د 14 نه زیات پر میاشت کې مونږ ته متواتر مطابق د مغه پلان چې مونږ پلان چافیور ته وایي مرحله وال هم پیلوټان رسیږي د بهرني ملکونو هم په داخل کې مونږ هم پروګرامونه لرو او تیاریم په وخت زمان مونږ د هلیکوپټرونه جمع تیاری رسیږي. ان شاء الله تعلیمات مونږ ډیر روان ده مطابق د مغه سکیجول او مغه پلان چې مونږ لرو.
د کندهار د هوایی لیوا مقامات وایي چې د بلک هاک الوتکو لپاره افغان پیلوټان د ناټو سازمان د تعلیماتو پر معیار برابر روزل کیږي او کولای سي چې د بلک هاک الوتکو په وسیله ستونزمن او ډیر پیچلي جنگي ماموریتونه ترسره کړي.
د افغانستان هوایی قواو ته تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بلک هاک دغه ډول 14 الوتکې سپارل شوې دي. د دغو الوتکو ماموریت سر له سبا څخه شروع کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان هوایی قواو ته مجموعا 395 پورې دغه ډول الوتکې ورکړی شي.
پیلوټ عبدالهادي رشاد د خپل زده کړو لویه برخه د امریکا په متحده ایالاتو کې بشپړه کړې. د زیاتی چې افغان هوایی ځواک ته ورکول کېدونکې نظامی الوتکې د هر ډول ماموریت لوړ طاقت لري.
نوری تیاری راځي چې هغه بټل هاکرته جنگی تیاری دي. په دغه تیاری به په دوه کې به سلام نسبیږي. بیا به د دې جنگ وظیفه چې ماریبوی به مې د وس لپاره چې دي تک په کاته د ترانسپورټیشن د دې وظیفه ده چې ټپیان زخمیان به وړي او انتقالات به کوي.
د کندهار هوایی لیوا د جنوب په ټولو ولایتونو کې د هوایی ماموریتونو مسؤلیت لري چې د ځای مقامات په وینا د نوو نظامی الوتکو په ورکړه سره یې وړتیاوي ورځ تر بلې زیاتیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان بانک او د مالی وزارت په ګډه د بانډونو د جوړولو په یوې مقررې کار پیل کړی. د بانډونو د جوړولو په څرنګوالي مو د افغانستان د مرکزی بانک له رئیس خلیل صدیق سره مرکه کړې. هغه د مرکې په پیل کې بانډونه د څه تعریف کړل.
بانډونه اصلا تاسو په اجازه باید ووایم چې دا بهادار اسناد دي. دا بهادار اسناد کېدلی شي چې وزارت مالیې له خوا نشرسي، یا د یو کمپنۍ له خوا، یو فابریکې له خوا، یا بل اقتصادي تشبثاتو له خوا. په افغانستان کې دا پدیده مطلقا نوې پدیده ده.
بله.
په دې اساس باید ته حقوقي چوکاټ دقیق جوړ شي چې دې کې د کلاینټ یا د کسټمرانو حقوق او هغه باید پکې وساتل شي او په نظر کې ونیول شي.
بانډونه یا ارزښت لرونکي اسناد فزیکي شکل د دې څه رقم دی؟ دا څه رقم بهادار اسناد دي؟
دا فقط یو پاڼه ده. تاسو سند درکې، تاسو یو اخلي مثلا په سل افغانۍ یو باندې اخلي، یو سند بهادار، یا زر یا مليون. او تاسو ټاکل کیږي چې دا به څلور کاله وخت، دوه کاله وخت، یو کاله وخت.
بله. بانک ولې او په کوم هدف دا ارزښت لرونکي پاڼې یا بانډونه جوړي؟
دوه هدف اونده مختلف. دا د سیاستي پولي یو وسیله ده چې تاسو په دې وسیله له مارکیټ له خلکو نه پیسې راټولوي. له بلې خوا نه که دا له دولت خوا نه چې وزارت مالی له خوا نه شکیږي، دا د عواید یو سرچینه ده. په دې وسیله دولت په ټولو هیوادو کې دا کار کوي. دا راټولوي په مغه پیسو باندې یو پروژه جوړوي. دغه پروژه له عاید نه بیرته پیسې خلکو ته سره له مفادې ورکوي. یعنې دا ډېر عام قانوني، منطقي او اقتصادي هغه ده. په تاجکستان کې درې څلور کاله پخوا د یو لوی بندې جوړ کړ، بندې برق، هغه په میلیون ډالر مصرف شو. 90% دې په اساس دې نشلې د بانډونو د موږ فابریکې په حق باندې په خلکو خرڅ شو. دا پروژه په تمویل شوه او اوس له ګټې نه چې هغوی برق خرڅوي په خلکو باندې بیرته پیسې د بانک څو غواړي چې خرڅېږي، دا کولی شي پیسې دی واخلي سره له مفاد د بل خوانه کې په یو هوا کې چې مارکیټ د باندې اسناد بهادار مارکیټ وجود ولري هغه د اته د سګي زړه باندونه خرید فروش کی په دې مفهوم چې مثلا ما یو سند بهادار دی کمپنۍ نه اخیسته ده او دا کمپنۍ د وځه سبا ډیره کیږي ورته اقتصادي دي دې د باندې هغه جګیږي قیمت او زه په مارکیټ کې خرڅوم زه مارکیټ کې خرڅوم زه خلاصوم دا اتاس په نام کیږي تاسو خرڅوم بل په نام کیږي اما په افغانستان کې دغه مارکیټ تر اوسه وخت اوس به عمدتاً دغه یې دولت به دا نشروي باید چې قانون مقررات جوړ شي چې دقیق باید ما وړاندې عرض کړم چې حقوقي چوکاټ باید ډېر دقیق جوړ شي او اوس کار پر روان ده په هغه باندې
مرکزی بانک ته ګټه څه ده
مرکزی بانک ته ګټه دا ده چې د دولت عاید هر څومره زیات چې دا عاید راځي بانک مرکزی ته په دې مفهوم چې دا د بانک وزارت مالی په حساب کې راځي دا پیسې راټولېږي بناندا یو نو یوې خوانه دولت ته عاید ده بلې خوانه دا خپل دا پیسې له مارکیټ راټولېږي او سیاستي پولی دا په دقیقه توګه تنظیمېږي ښه
او سوداګري ته ځي
یا عمدتاً مکه دولت د شی او عاید ولري چې دا عاید خرج پروژه باندې دا پروژه سي تمویلېږي د باندونو د خرڅلاو په اساس او ته استخدامه سره دي ساتل تولید په هواد کې په مخزي صحیح او بل اخر محصول ناخالص داخلي دی هواد لوړيږي دا ټول تاثیرات د اقتصاد باندې راځي
عملیاتي چارې به کله پیل شي
زه امیدوارم چې تر 2023 پورې کاله پورې دوه کال نور دا ضرورت لري
ډیر مانا نصیری
خوښ ورواده
امریکا کې د کاروبار په تر ټولو تازه یو رپورت کې راغلی چې دغه هیواد اقتصادي پرمختګ خراوان دی حاکم ګوند جمهوریت غوښتونکي تمه لري چې له دغه لاسته راوړنې نه په استفادې د منځنۍ دورې په ټاکنو کې د کانګرس په دواړو مجلسونو کې خپل اکثریت څوکۍ وساتي د دې خبر نور تفصیل د نسیم سانیزی په رپورت کې اورو
په امریکا کې د کارونو د کچې تازه راپور څرګندوي چې بیکاری له 4% نه هم راښکته شوې ده او دا کار په تیرو 2 لسیزو کې سابقه نه لري
زه ډېر کارونه شته دي او ډېر نوي کارونه پیدا کیږي هو کسانو چې له 2 کال نو راهیسې څوک په کار نه وګمارلي اوس دا کار کوي
ولسمشر ډونالد ترامپ ته داسې اقتصاد له مخکنی دورې نه په میراث پاتې شوی و چې په معتدله توګه پر مخ روان و خو د په دوره کې د پراختیا کچه زیاته شوه پر دې سربیره د امریکا د سامو بازار هم د ولسمشر په اول کال کې ډیر زیات پرمختګ وکړ
د انتخاباتو له وخت راهیسې د سامو بازار په سلو کې 15 لوړ شوی دی فکر وکړئ په سلو کې 15 لوړ شوی دی
جمهوریت غوښتونکي د ولسمشر ټرمپ په دوره کې خپل تر ټولو مهمه کامیابی په فدرالي مالیه کې کمښت بولی په امریکا کې زیاتره مالیه ستره کمپنۍ او کارګران ورکوي
په مالیه کې اصلاحات زموږ د کارګرو په ورځني ژوند کې ریښتینی توپیر راولي هغوی ته بخششونه ورکول کیږي معاشونه زیاتیږي د اقتصادي پرمختګ په مالیه کې د اصلاحاتو له امله پرمخ روان دی
خو دیموکراتان وایي چې د اقتصاد پرمختګ سوکه دی او د مالیه کمښت خپل قیمت لري په فدرالي بودیجه کې کسر د اوباما په وخت کې نیم شوی و خو اوس مخ په زیاتېدو دی
دا پیسې د مالی د کمښت لپاره په لوړه کچه د خلکو نه په پوره اخیستل شوې وي ځکه د مالی کمښت په خپل نه تادیا کیږي تاسو د هغوی لپاره تادیا کوي
یو لړ اقتصادي موانع او خندونه د وسنی پرمختګ دوام ل ازمیخ سره مخامخ ولای شي مثلا د سود ګټه زیاتیږي او همدارنګه د تیلو بیا پورته کیږي په دې تیرو 2 میاشتو کې په وال سټریټ کې هم څه متدل خطرونه را څرګند شوی دي په عین وخت کې په تجارت کې په خاص توګه د امریکا او چین ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي
کچېرې د تعرفو خطرونه زیات او په واقعیت بدل شي نو یوازې د چین او امریکا لپاره به زیانمن نه بلکې د امریکا او نړیوال اقتصاد لپاره به هم زیانمن کاری
استاد کریستین زیاتوي چې امریکا او چین په ګډه د نړۍ د اقتصاد نږدې 40% تشکیلوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په کندز او مزار شریف کې د ملي پولیسو په لیکو کې خزینه پولیس هم په جنایي برخه کې کار کوي. دوی وایي د دند په وخت ستونزه نه لري، خو کله چې ټولنه کې راښکاره کیږي له ډول ډول خبرو اوریدونه زوریږي. ګلرحیم نیازمن په همدې اکړه رپورټ راکوي.
په کندز کې یو شپېته او په مزار شریف کې تقریبا 200 تنه خزینه پولیس د ملي پولیسو په لیکو کې په بیلابیلو برخو کې دندې لري. د دغو خزینه پولیسو په موجودیت سره د ټولنې هغه ستونزه حل شوی چې د نارینه پولیسو لخوا د اجرا پر وخت ستونزې راولاړوي. خزینه پولیس د مشکوکو کورونو او ښځو د تلاشۍ پر وخت مؤثر رول لري. د قندوز په امنیه قومندانۍ کې دند لرونکي خزینه پولیس نه غواړي مخامخ پر ټلویزیون راڅرګند شي. دوی دند ته هم له یونیفورم پرته په شخصي جامو کې راځي. دوی ویل چې د ناامنۍ او حالاتو له کړکېچنتوب څخه ویره لري، خو په بلخ کې بیا خزینه پولیس یونیفورم اغوندي او د دند پر وخت خپل کارونه کوي. د قندوز یو خزینه پولیسه زهره وایي چې کله دوی په ځینې وخت کې د وظیفې لپاره د شپې له کوره راوځي نو خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي. د خزینه پولیسو موجودیت د ټولنې ضرورت دی. هغه په پولیسو کې کار کوي. که خزی د دوی دفتر ته ورشي خپل ستونزې نارینه پولیس ته نشي ویلی، خو خزینه پولیسو ته هره خبره په جرات کولی شي. یوه بله خزینه پولیسه چې په شخصي جامو کې ده وایي چې دا هیواد په هره برخه کې خزینه مامورینو ته ضرورت لري. خانه
بیره کې میتونه که مردای ما یا
طبقه زکر ما بگیره خانه. که یوه خزه دلته راځي نو نارینه پولیسی نشي تلاشي کولی. خزه باید د خزینه پولیسو لخوا تلاشي شي، او خزه هم باید د خپل هیواد د آبادۍ لپاره د ورونو ترڅنګ کار وکړي. د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې خزینه پولیسی د نارینه په نسبت په مالی برخه کې هیڅ امتیازات نه لري، مګر خزینه پولیسو ته په ځینو حالاتو کې اسانتیاوې شته دي. په قندوز کې خزینه پولیس چې افسران او سربازان یې پکې دي شمېرې یو شپېته تنو ته رسیږي، او خزینه پولیس هم د نارینه په څیر مالي امکانات ترلاسه کوي. د افغانستان د قانون له مخې خزینه مامورین په ځینو خاصو حالاتو کې څو میاشتې رخصتي اخیستلی شي، خو نارینه مامورین د کال په اوږدو کې یوازې 22 ورځې رخصتي اخیستی شي. دویم ساتنمن حمیده د بلخ د پاسپورټ اداره کې کار کوي. هغه وایي د پولیسو په لیکو کې دند اجرا کول شوق او د ټولنې ضرورت و.
نسبت به شوق علاقه که داشتم و دیگه ضرورت است که د پولیس باید طبقه و راست
شوق و علاقه هم درلوده، او د دې ترڅنګ چې ضرورت و د پولیسو لیکو ته راغلی، ځکه اکثر ښځې نه غواړي چې نارینه پولیس سره خپل ستونزه شریکه کړي او یا یې نارینه پولیس د بایومیتریک پر وخت مخ وویني. د بلخ د امنیه قماندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي چې خزینه پولیس د ټولنې ضرورت دی، او اوس دوی داسې خزینه پولیس لري چې لوړې زده کړې کړې دي.
د پولیس بخش کې خزینه پولیس ډېر سوی ده، او شوق علاقه هم ډېر سوی ده. او ټول موږ پولیس چې موږ صف کې اوس راغلی د ټول تحصیلات عالی کړی دی، مثال ترکیه کشور کې او اکادمی پولیس کابل کې.
په قندوز کې یو شپېته او په مزار شریف کې 200 تنه خزینه پولیس دندې لري. که د دوی یو شمېر په خپل شوق د پولیسو په لیکو کې دندې اجرا کوي، یو شمېر نور بیا وایي چې دوی له مجبوریت پولیسو ته راغلي دي. دوی وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په خاطر غواړي دنده ولري، او له دغې لارې د خپلې کورنۍ ستونزې حل او له نارینه سره مرسته وکړي.
ترانه اوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پای تا رسیده. پا لندو شیبو که در داری خبرونه در نالی ده تازه خبرونه او رپورتون سره مهی روید. تر بیام خدای ماشید.